سلامونه او ستړي مسیح د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ کله کوم وخت دا وخت ګرمي ټولس پیږي دي په دې غړي کې به درته یو شمېر ریپورتونه لرو چې د سر ریپورت ومو د پټا د په ګومل کې احتجاج وی او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوا د وزیرانه اعلان او د رنګ د پی ای ای شخصي کول او د غسی د امریکا د انتخابات په اړه شننې به وي په غو کې خو پایل بل خبرونه وکړو مجید بابر نن
ستړي مشهرو به د مشال د خبرونو سره ټکی نن با په سنټ کې د ترهګرې عزت په هغه قانون بحث کیږي چې امنیتي ادارې هر کس د شک په بنیاد د درو میاشتو پورې لزان سره ساتلی شي. د طالبانو د حکومت سره محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې خزي په ګډون درې کسان په دورو وهلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر په دوهمه د تهران پوهنتون بهر د زورونې په وړاندې د احتجاج په توګه د زیاتره جامو ویستو نه پس د نیول شوې ځوانې جنۍ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د نومبر په څلورمه بعد قومي اسمبلی او سنټ غونډې کیږي. د دواړو پارلماني ارګانونو په ویبپاڼو ورکل شوي چې د قومي اسمبلی غونډه به نن د مازدیګر څلور بجې او د سنټ غونډه به د ماښام شپږ بجې پیلېږي. په سنټ کې به د ترهګرۍ ضد د هغه بیل په اړه بحث کیږي چې پکې به د پاکستان امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکړل شي چې هر یو کس د شک په بنیاد تر دریو میاشتو پورې له ځانه سره ساتلی شي. دا بیل قومي اسمبلی منظور کړی او سنټ کې پرې بحث کیږي. د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د خپرې شوې اجنډې مخه باد قانون وفاقی وزیر اعظم نذیر تارر دستر عدالت د قاضیانو د پریکټس اینڈ پروسیجر بل کې د نور ترمیمونه ایوان ته منظورې لپاره وړاندې کړی. دا راس په غونډه کې بعد پارلماني غړیو د پښتنو ځوابونه د وفاقی وزیرانو لخوا هم ورکول کیږي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې کدا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشري حقوقو تروړي او اندېښنه داده چې مشکوک کسبه بغیر له ملکي یا عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د نومبر په دوهمه اسمبلی ته د ترهګرۍ ضد دغه بل وړاندې کړ چې پکې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټي به جوړیږي. تارډ وویل چې د دې بل مقصد د ترهګرۍ مخنیوي کول دي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تیره ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې موبایل نیټورک د څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی. خود ټانګ ضلع نه د صوبائی اسمبلی غړي عثمان بیټنی مشال لیډیو ته وویل چې د ګومل سیمې د ولس د غوښتنو په اړه به د ضلع انتظامی چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان په دوهم لوی خار لاهور کې د هوا د ککړتیا بیساری کچی چارواکي اړ کړي چې بیړني اقدامات وکړي. په دغو اقداماتو کې د پرایمري سکولونو تړل او د کور څخه د کار کولو امر شامل دی. د هند پولیس ته نږدې د 400 میلیونو څخه د زیاتو خلکو په خار کې د نومبر په درېمه د هوا کیفیت له زرو څخه ډیر لوړ شو. دا مقدار له 300 کچی څخه ډیر وو چې د هوا د ککړتیا د معلومولو سویس میشت ادارې آی کیو ایر په وینا خطرناک ګڼل کیږي. د پنجاب صوبایي حکومت دا ککړتیا بیساری بللې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې خزي په ګډون درې کسان په دورو وهلي دي. د طالبانو د ادارې د یک شنبه په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیې ورکړي چې له مخه یې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په دورو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بلل شوي. په ورته وخت کې یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو مېرمنو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د بدني سزاو څخه لاس واخلي. د بخنې نړیوال سازمان د نومبر په دوهمه د تهران پوهنتون بهر د زورونې په وړاندې د احتجاج په توګه د زیاتره جامو ویستونه پس د نیول شوې ځوانې جینۍ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ایراني چارواکو دا جینۍ پس له هغې د پوهنتون بهر ونیول چې کله هغې د احتجاج په توګه ځان لوس کړو. پوهنتون د ویډیو فوټیج لومړی د ایراني محصلینو چینل امیر کبیر خبر پاڼه او بیا وروسته د هنګوا د حقونو ډلې امنیسټي انټرنیشنل او نورو لخوا خپور شو. د بخنې نړیوال سازمان په چارواکو غږ کړی چې د هغې خوشي کېدو پورې چارواکي باید هغه ځورونو او نورو ناوړه چلند څخه خوندي کړي او کورنۍ وکیل ته لاسرسی یې یقیني کړي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، دا مهال د آسټرېلیا په میلبرن ښار کې د پاکستان او آسټرېلیا ترمنځ یو ورځنی د کرکټ لوبه روانه ده. آسټرېلیا ټاس وګټلو او پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پاکستان په خپله پاڼه کې د شپږ څلوېښت اشاریه څلورو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 2.3 منډې جوړې کړې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجد بابر واوریدل. اوس هم د خبرونو د ځینو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان بشری حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن د حکومت لخوا د ترګری ضد قانوني ترمیمي بل باندې نیوکه کړې دي. د ډیر اسمل خان د ګوملی اوسیدونکو د انټرنیټ او موبایل نتورک د نشټون ضد پروند مظاهره کړې ده.
ګوملی شې چې کټی جین د کټلینار دا او ټلیفون د مکمل بندا دا و سات اثر چې مار تکول درې ورې ما موبایل کټ سره دا و سمو کې دا هغه چې دورې لري وطن تور تللای مې.
د پاکستان حکومت د دې هوا سرکاري هوایي شرکت پی آی ای د 80% خرڅولو حصے تر فیصلې وروسته دا د اخیستو لپاره اعلان کړی چې ورته د تعمیراتو یو کمپنۍ د اخیستو وړاندیز کړی چې حکومت قبول نه کړ.
د بلډر سره چې کوم دي او دوا ریټایرډ جرنلز دي تاسو خپل سوچو کو چې پی آی ای چې کوم را 85 ارب روپے ډیماند کوي او 2 لس ارب روپے آفر کوي نو دا خبره ذهن منی.
په پېښور کې له لمر ځخه د بجلی جوړولو د سامان ولات د ورځنۍ نندارتون پرون پای ته ورسېدې. هلته ورغلی یو کس له حکومت څخه غوښتنه وکړه.
ګورنمنت نه دا ریکوست کو چې تاسو کایندلی دې په تاسو ټیکس نه لګوي ځکه چې ټیکس ولګي دا خو یو کس له تبهید دی. بیا غریب سره یاسین تبا ده پېټرول ګران دی نور زیات بجلی ګران دی په 70-75 روپے یونټ دی.
د ترڅنګ د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې رپورت او شننې لرو او د افغانستان په اړه رپورت لرو له مشالې سره. په پایل کې پاکستان ته ځو. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت ځکه کړی چې د اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګری ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس ته واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا بل قانون سي نو د امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو کس د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلای شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو د بشري حقوقو تروړي او اندېښنه ده چې مشکوک کس په بغیر له ملکی عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ د نومبر پر دوم اسمبلی ته د ترګری ضد دغه بیل وړاندې کړی و چې په کې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټې به جوړې شي. تارڑ وویل چې د دې بیل مقصد د ترګری مخنیوي کول دی. په دې اړه باندې مو نور تفصیل له په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان اخیستی.
په دې بیل کې دا الفاظ دي چې د شک په بنیاد یا د معلوماتو په بنیاد خلک نیول کیږي او هغه به اول درې میاشتې وي او کو ادارې وغواړي یا چا چې یو کس نیولې وي په شک کې چې د نور پوښتنې پکار دي نو بیا بغه درې میاشتې نور یعنی شپږ میاشتو لپاره به یو کس چې په هغه باندې شک وي یا دغه په اړه باندې اسې خوته اعتباري لفظ استعمال شوی چې معلومات وي نو دا په دې بل کې دي چې بیا به نیول کیږي. او بل دې کې لکه نورې خبرې خو بمرا شي چې کله لیکن دا پکې ټول نه او چې د شک بنیاد خبره په پاکستان کې کله کیږي نو معنی دا ده چې د دې کې کوم ویلي شوی دی چې فوج او ټول قانون نافذونکي ادارې یعنی پاګې کې پولیس هم راځي پاګې کې نیمه فوجي هر ځای دا بیا د اختیار وي نو لکه دا پکې بنیادی شیان دي چې پر شک په بنیاد خلک ساتل ځان سره شپږ میاشتې بیا ډېره موده ده. نو د بشري حقوقو تنظیم خو یو دقیقه ته اشاره کړې ده چې لکه اندېښنې سرګندې کړې چې په داسې صرف د معلوماتو په بنیاد باندې یا د شک په بنیاد باندې د خلکو نیول نو دا اغوی وی چې دا د پاکستان د عین کې کوم د انساني یا د بشري حقوقو کوم قانون دی دا دغه سرغړونم دا خلاف ورزیم دا دوی مغوی سره چې کوم شک دی چې ممکن دا دا قانون د سیاسي مخالفینو لپاره استعمال شي سره لدی چې د حکومت یو مشیر بیرستر اکیل دا خبره کړې ده چې د مقصد سیاسی کارکنان نه دی خو لیکن بیا هم بیانونه راځي عملاً وګوره بیا د بشری حقوقو په تنظیم کې د دوو یار درو کسانو نمونه مې یاد شوی دی لکه د علي وزیر مثال ورکړی دی چې علي وزیر نیول شوی دی بیا یې پکې یو هغه بابا جان چې په شمالي علاقو کې یو فعال دی دا ذکر ورکړی دی بیا د مهارنګ بلوچ دا اوس چې په فور شیډول وته وی یعنی هغه باندې بندیزونه او د هغه شرکت کارت پاسپورٹ بلاک کول لاغه په سفری نو هغه ته اشاره کړی دا د علي وزیر خبره خو به ذکر لګ دلته مختصر نور موکو چې په اگست کې په هغه باندې چې کولونی ول شو دلته په اسلام آباد کې نو دغه گاډي سره د موټر سایکل د ټکر خبره شوی و لیکن د اگست نه واخلې تر نن د نومبر سلورمې پوري کله یو جیل نه روزي چې د امن ته خطر ده د بکر جیل نه کله د ګجرات پنجاب کې د جیل نه کله د یو بل جیل نه او څه پوري اگست او دا اوس په دې تقریبا د میشتو ځای په تاسو نو معنی دا چې په شک خبره ده نه په شک باندې
تایر خان سینټ ته نن د سینټ غونډه مرابل شوې ده شپږ بجې تاسو غنی چې په سینټ کې فاروق اچنایک دا په دې بل باندې د بحث آغاز کړي پیپلز ګوند غلطه دی یو خلک غنل کې چې دا د بشري حقوقو یو ډېر مدافع سیاسي ډله ده داسې نورم کسان یو داسې چې په ځانګړي حیثیت باندې په سینټ کې ناشتي تاسو غنی د سینټ نه دا بل پاس شي
ګوره حکومت خو دا داوه کوي چې دې سره د منځورولو لپاره پاس کېدو لپاره هغه مطلوبه اکثریت شته ځکه چې دا بل دې لپاره دوته هیڅ سری ضرورت نشته ساده اکثریت پکار دی خو ګوره تاسو پیپلز پارټي دا پښتنه ضرور د خپ پښتنه ده پاکستان کې چې کوم د پیپلز پارټي حمایت کوونکې یا صحافیان پاتې شوی دي یا په پاکستان کې غیر استلا هغه باندې بازو چوته وي کینه اړخته وي یا
لیفټیسټ وي
نو لیفټیسټ ورته وي نو اغه کر نقل خفغان اظهار ذکر کی چې لکه سن کې مخ کروز کې زرانه ډیر په لکه بس حاصلو کو نشو هغه باندې خو مافین بیا غوښتا شیر رحمان جی کوم سنټر د پیپلز پارټي لیکن خلک ضرور لګ د پیپلز پارټي نه ګیله من دی
دا مشال رادیو دا او سم جو خبر پښتونخوا ته د ټانک زلي د ګومل سیمې اوسیدونکو د نومبر په 2مه په احتجاجي مظاهره کې د حکومتي چارواکو زخه په سیمه کې د موبایل نتورک بالولو غوښتنه کړې ده د احتجاجي مظاهرې مشر شوکت علي مشال ډیډو ټول چې د سیمې موبایل نتورک د څلور میاشتو راځي باندې چې لوجه د خلکو ژوند د سختو مشکلات سره مخ دی او د ټانک زلي زخه د صوبای اسمبلی غړي عثمان بیٹنی مشال ډیډو ټول چې د ګومل سیمې احتجاجي مظاهرې غوښتنې پاره د زلي تنظیمي چارواکو سره خبري کړې دي تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې واور
د ټانک ضلع ګومل سیمې اوسیدونکو د جیمې پاورس په احتجاجي مظاهره کې د سیمې بند کړای شوی موبایل نتورک بیا بحال کول غوښتنه کوله د دغه احتجاجي مظاهره یو مشر شوکت علي د خپل غوښتنې په براکښه مشال ریډیو ته وویل
موبایل نتورک درې نیمه چلور میاشتې چې په ګومل سیمې چې کډې جیز د کټلینار دا او ټلیفون د مکمل بند دا و شا تاسو سره چې ما را تکول درې ورې ما موبایل کټ سولې اوسه موجوده ها دا چې دوره لري وطن ته ورته تللې ما چې هغه ډېر په مشکل حالات کې موږ کال ملوي شي موږ هیڅ څه ته تللې یو ډي سي شير څه ته تللې یو موږ ریګریټ څه ته تللې یو کرنل مدثر څه ته تللې یو په کور کې لیک شي خو اچا دې موږ په خبرې باندې یا غوړ نو کوي یا غوړ وکړل خو موږ ته چپا دي چې په اسپان ځکه نه راځي چې موږ موبایل نتورک هغه سي او نه برابر ده بالکل نستا نور موږ دې دې لپاره پرون دی احتجاج وکړل پرون مو دې سهار دې 9 بجې نه احتجاج په کور مقام باندې شروع کړل او مشپشینه ما دیګره پر موږ احتجاج جاری وو هغه نه واده ام پی سی براغلای او ای سی سی براغلای او ای سی سی بیا موږ ته دا ویل تاسو ماته دوه ورځې وخت راکړئ چې منګل بوت ماته ټیم راکړئ زه تاسو را وغوړم ماته تاور مالکان بر وغوړم نن سبا خطول کمپیوټرایز دا ور د انټرنیټ دا ور دا چې نن وخت شي موبایل یا نتورک کار نه کوي نو ته ستونه شي پروتي دبر وخت موږ رسولې یو
احتجاج کې برخه وخستین کای غیاث الدین د موبایل نتورک بندش په وجه د خپل سیمه خلک مشکلات په دارنګ بیانوي
نتورک 3
مشال ریڈیو چه ده گومل سیمه احتجاج کوین کې غوښتنې په باراکشه ده ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده عثمان بیٹانی سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
دا خو جی په ګومل کښې احتجاج شروع و نو زه ورنه د امن مطالبه یې وه د سیګنلونو مطالبه یې وه د 24 ګنټې بجلۍ مطالبه یې وه او بجلۍ بغیر بل مطالبه یې وه چې بل به ني فری به وي موږ ګومرکام ډیم په وجه باندې نو دا مطالبې وې نو دې شي سره پلس مطالبه د سیګنل وه نو ډي شي صاحب نماینده را واستولی مذاکرات ورسره وسته اولو سره ریډیټ چې کوم کنفرم کسان دي هغه به سومار منګه بیا په ورځې یوه ورځ به شولی شي نو ډي چې باقاعده میټنګ پرې کېږي
د ټانگ ضلع گومل سیمه احتجاج مشرونه مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې کده پنځم په ورځ پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنه و نه منلې بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا د مرکزی حکومت خلاف او د ګوند بندي بنسټګر عمران خان له زندانه خوشی کولو لپاره د احتجاج کولو اعلان کړی. په نومبر دومه د ګوند صوبای مشر او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور خبر اعلان تول چې دوی به په 9 نومبر په صوبې کې احتجاجي جلسه کوي او د دې لپاره هر رقم قرباني ورکولو ته تیار دی. دا واقعار گوند مسلم لیگ نون یو مشر طلاق چودھری ویلی حکومت احتجاج کو مخنیولو ته چمتو دی. نور تفصیل اسلام آباد خبریال راشد خټک را کوي.
د مرکزی حکومت مخالف گوند پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور په 9 نومبر په صوبائی کې د یوې احتجاجي جلسې کولو اعلان کړی دی. په 2 نومبر د راولپنڈی په اډیالا زندان کې د خپل گوند بندي بنسټګر عمران خان سره لیدو نه پس د ژورنالیسټانو سره د خبرو په مهال خغول چې دوی په ټول ملک کې د احتجاج کولو تیاریانه کوي. خغول چې د صوبائی په جلسه کې به د موجوده حکومت ته ختمولو او د عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره ورستۍ غږ کوي او د دې لپاره به حتمی قرباني ورکوي. خغول دوی د دې لپاره خپل سر قرباني ورکولو ته هم تیار دي او کفنونه به د ځان سره راوړي. د دوی مخه نیولو لپاره د حکومت ته تیاریانو پړه خغه ژورنالیسټانو ته وویل
یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی تو ہم بھی انہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں آپ یہ جب
دوی زمونږ د مخانی ولود پر منسوبی جوړوي خو مونږ هم د دوی مقابله کول د پر منسوبی جوړو. اوس په دوی زمونږ خواته دمر پاسان نه شي رسیدای پلار کې بخندو نه یو ورته په خو به دوی د لسو ځلو پولیس راولېګل خو اوس چې پولیس تخپل ځلو نه راوځي نو پلار کې به خلک سره وي. مړه د پر د ټول پاکستان په کچه منسوبه جوړه کړې ده.
تو ہم میں نے اسی پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے.
دا تحریک انصاف دا احتجاجی سیاست پڑا په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې د ګوند په هیڅ تحریک انصاف ته دغه سیاست څه ګټه نه ده رسېدلې او نه عمران خان له زندانه رخلاص شوی دی کوم چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې رسې بندي دی.
دا د دوی طریقې کار دی او دا ازمایل شوي خلک دي په دې کې لکه هیڅ خطر په نظر نه راځي. او بله خبره اهمه خبره دا ده چې دا وخت زموږ چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغه د شهباز شریف حکومت سره بالکل په یو پاڼه باندې دی. هغه سنگل پیج چې ورته وایي نو تر څو پورې چې زموږ اسټابلیشمنټ نه یې غوښتي او هلته څه اختلاف نه جوړ شوی نو زما په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې ولس د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دی د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه. خو تر څو پورې چې زموږ اقتدار چې په کم ځای کې دی هغه ځای کې کوم خلک ناست تر څو پورې چې هغوی فیصله نه کړي نو د اولس رائے او د اولس چې کومه طاقت دی دا هیڅ معنی نه لري.
تحریک انصاف څو ورځې وړاندې په پېښور کې په 8 نومبر د جلسې کولو اعلان کړی وو خو علی امین ګنډاپور وویل چې هغه جلسه به اوس په 9 نومبر د صوبای موټروی په انټرچینج کېږي. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو مشر تلال چودھری د تحریک انصاف د احتجاج په اعلان غبرګون خبره کولو په وخت په فیصل آباد کې ژورنالیسټانو ته وویل چې حکومت د دوی مخه نیولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابر سعید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سیاسي ګوندونو سره خبرو کولو ته تیار نه دی او د اسټبلیشمنټ یا پوځ سره خبرې کول غواړي خو پوځ د هغه سره خبرو ته تیار نه دی ځکه د هغه ګوند احتجاجونه کوي.
حکومت بھی طاقت کے زور سے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. ویل آف پیپل عوام
حکومت ہم غواڑی چہر سے پزور کنٹرول کری دخل کو دغختن پرواہ نہ کوی پداس حالات کر تحریک انصاف سره د احتجاج کولو نه علاوه بل لار نشتا. زما په خیال دې سره به حالات ورس پرس د خرابېدو په لور زی د جمهوریت او نظام د پر به خطر را مخته کیږي او د حق دو سه امکان په نظر نرازی
اور کوئی بهتری ایسی آنے والی نہیں ہے.
د علیمین گنڈاپور په مشرۍ کې تحریک انصاف د اکتوبر په پیل کې هم د اسلام آباد په ڈی چوک کې د عمران خان د بندې کې دوه خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی وو خو حکومت اسلام آباد ته دننه راتلو اجازه ورنکړه او ډېر کسان یې ونیول. علیمین گنڈاپور د نور احتجاج کوونکو نه بیل اسلام آباد ته راغلو خو بیا غایب شو او وروستو په پېښور کې راښکاره شو. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو اوري او یو بل ریپورت تر ازو د پاکستان حکومت له لوی تاوان سره د مخامخ قومي هوائي شرکت پی آئی خرڅول غواړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1 بولي هم لګولې ده. حکومت د پی آئی 50% برخې لپاره لشت لږه 15 اربع روپۍ ټاکلې وي خو په بولي کې د بلو ورلد سیټي په نوم یواځنۍ شخصي کمپنۍ برخه واخسته او 10 اربع روپۍ ورته وړاندیز وکړي چې موږ اخلو. د پاکستان د نجکاري وفاقي وزیر علیم خان بیا د نومبر په 13 په لاهور کې خبرګونډې ته وویل د دوی زمواري د قومي هوایي شرکت پی آئی سمول نه بلکې خرڅول دي خو د پی آئی اخیستلو لپاره یوې بی کمپنۍ بولي ورکړه چې ډیره کمه ده او دوی ته د منلو وړ نه ده. نوموړي وویل پی آئی یو عاملي اساسه ده پارځانه به نه خرڅوي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د پاکستان د نشکاری وفاقي وزیر علیم خان د نومبر په 3 په لاهور کې خبري غونډه ته وویل
میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے میرے ذمہ جو
زما زمواري د پی آئی اے سمول نه دي زما زمواري دا دا چې پی آئی اے په کوم حالت کې دا یوازې د هغه خرڅول دي. زه پی آئی اے د شخصي کولو د پروسې د بدلون هیڅ اختیار نه لرم. ما ته هغه محکمې سپارل شوی دي چې حکومت یې نشي چلولې او د هغه تاوان غریب ولس نشي زغملې ځکه موږ خرڅو
نه اٹھا سکتی اسلیے هم انکو بیچ رہے ہیں.
علیم خان زیاته کړی چې د پی آئی اے اغستو لپاره شپږو کمپنو خواستونه جمع کړي وو خو بیا د ځنی شرطونو له امله نورې کمپنۍ پشاشوي او یوې کمپنۍ بولی ورکړه چې ډېره کمه ده او د منلو وړ نه ده. پی آئی اے یو ملي اساسه ده او په ارزانه بیې نشي خرڅولې. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 1 د پاکستان د قومي هوایي شرکت پی آئی اے 50% برخه خرڅولو لپاره یوازې 10 اربع روپۍ بولی لګولې شوې وه. د پاکستان نشکاری کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 50% ونډې لپاره لږ تر لږه 15 اربع روپۍ ټاکلې وي په بولۍ کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینۍ شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 اربع روپۍ بولي یې لګولې وه. بلو ورلد سیټي په پاکستان کې د ځمکو اغستو خرڅولو او د ودانو جوړولو کاروبار کوي. څېړونکي وایي که څه هم د پی آئی اے اخیستو لپاره بولی لګولې شوې ده خو امکان لري چې د پاکستان وفاقي کابینه به د نشکاری کمیشن وړاندیز ومني او یوازې په 10 اربع روپۍ به د قومي هوایي شرکت د خرڅولو وړاندیز رد کړي. د قومي هوایي شرکت پی آئی اے پخوانی مشر مشرف رسول سیان د نومبر په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل امکان لري چې حکومت به په کمه بیا دا تړون ونکړي.
پی آئی اے کې کچھ مسائل سسٹمز کے ہیں جیسے دیکھیں اکاؤنٹس کا یا اس کی لائبلٹیز کا.
پی آئی اے ځینی بنیادی ستونزې لري لکه د اکاؤنٹ او قرضونو. په پی آئی اے شاوخوا 800 اربع روپۍ قرض ده. بیا شاوخوا 500 ملازمین لري. حکومت وایي چې 13 میاشتې به ملازمین پر خپلو نوکرو وي. حکومت د پی آئی اے الوتکو هغه لارې یا روټس هم یادوي چې هغه د اوږدې مودې راهسې بندي او بیا په ډیرو برخو کې د پی آئی اے خستو لپاره پانګوال نور ضمانتونه غواړي.
نوموړي زیاته کړي د نشکاری کمیشن د قومي هوایي شرکت ټولې شتمنۍ یا اساسي نه خرڅوي. د پی آئی اے په پاکستان او بهر هیوادونو کې ریسټورنټې ودانۍ او نورې شتمنۍ له دې نشکاری څخه بهر دي نو هم له دې له امله نړیوال شرکتونه تحفظات لري. د نوموړي پوینا هر شرکت د خپلې ګټې لپاره سودا کوي او نړیوالې ادارې او پانګوال د پی آئی اے اخیستل ګټور نه بولي. بلخوا د قومي هوایي شرکت د افسرانو او ملازمینو د اتحادیې پخوانی مشر نصر الله فریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت په خپله دې ته تیار نه دی چې پی آی ای یو لوی یک بهرنۍ کمپنۍ ته ورکړي.
دا چې چا دا بولی ورکړي را دا بیسیکلی مخ کې پنځه کمپنۍ وي. څلورو کمپنو لا چې دا څلورو کمپنو لا ویلو چې بھائی آپ ته چپو کر بیٹھ جاؤ تاسو غلی کې نو تاسو په دې بډ کې شامل نشو و مو دا یو کمپنۍ چې کوم را دا شامل وو تی و دا بلډرز دی و بلډرز چې کوم دی دا اغه خلی یعنی مطلب دا چې پی آی ای اخلي نو ر بلډرز ته تعلق تاری پی آی ای سره. دوه خبره دارا چې په دې دغ بلډر سره چې کوم دی خو دوا ریټایرډ جرنلز دی تاسو خپل سوچو کو چې پی آی ای چې کوم را 85 ارب روپے ڈیمانڈ کوي او 2,00,000 روپے آفر کوي نو دا دا خبر ذہن منی.
خبل خوا د شخصي کمپنۍ بلو ورلد سيټي مشر سعد نذیر دا تورونه رد کړي. نو موړي د نومبر په درېمه مشال لیډیو تاسو ته ویلي په خپل بیان کې ویلي قومي هوایي شرکت شاوخوا 800 ارب روپے قرضدار دي. حکومت د پی آی ایش په 50% نچکاری سره 203 ارب روپے قرض هم پاکستان کو اخودي دي چې هغه وي ورکوي.
جو نچکاری کا عمل پی آی ای کا ہو رہا تھا اور اس میں 6 کمپنی
د پی آی ای په شخصي کولو کې شپږو کمپنو برخه اخستې وه. خو په شپږویشتم ستمبر ټول کمپنۍ په شا شوې او یوازې بلی ورلد سيټي په خپل ځای موجوده وه. مونږ 10 ارب روپے بولی لګولې ده. پی آی ای چې د یورپی هیوادونو ګران بیا لاري یا روټس یادوي خو په حقیقت کې هغه لاري تړل شوې دي او د بیرته راګرځېدو امکان یې نشته. بیا پی آی ای د شلو الوتکو داوه کوي خو حقیقت دا دی چې په مارچ 2015 کې به دا ټول الوتکې ودرېږي. بیا شاوخوا 8000 ملازمین هیڅوک د اوږدې مودې لپاره نشي ساتلی او دا هر څه یو لوی پنګونه غواړي. د پی آی ای په بولۍ کې زمونږ نه بغیر هیڅ کاغذونه نه دي جمع کړي.
ہمارے علاوہ کسی نے ڈاکومنٹس جمع نہیں کروائے.
سعد نذیر یادت کړي د نشکاری کمیشن وایي چې د پی آی ای د شتمنو مالیت 155 ارب روپے دی. خو په حقیقت کې د شتمنو مالیت یوازې لس څخه 11 ارب روپے دی. بلخوا پی آی ای ویان عبدالله حفیظ خان د سعد نذیر وینا رد کړي. نوموړي پوینا چې د ملي هوایي شرکت دا مهال 33 الوتکې لري چې پکې 12 بوئنگ 777 هم شامل دي. نوموړي پوینا د حکومت لخوا ټاکلې شوې بولې نرخ د پی آی ای د ټول مالیت پر اساس دی او د مجموعي اساسو مالیت 15.5 ارب روپے دی چې د 15% برخې مالیت بیا 90 ارب روپے وو. حکومت 15 ارب روپے ټاکلې وو. نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ.
د نومبر پر دومه د پکتیکا د 15 په لیرو پروتو سیمو کې چې په خوا پکې د خلکو لپاره روغتیا خدمتونه نه وو د ملګرو ملتونو په مالی ملاتړ پکې 15 روغتیا ځالو په فعالیت پیل کړ. په ورته وخت کې یادو ځالو ته نږدې 1,500,000 په لګښت د ودانۍ جوړولو کار هم پیل شو چې ودانۍ زی چاري باید یو کال په موده کې بشپړې سي. نجیب الله خیر رپورټ لري.
یاد مرکزونه په داسې سیمو کې جوړ شول چې په خوای خلکو په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود او د دایمي ستونزو سره مخامخ ول. د دې برنامه ګټه اخیستونکو دوی ته د روغتیایي خدمتونو په پیلیدو خوښي څرګنده کړه او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو یو غوښتل چې د دې روغتیایي زارو په چوکاټ کې د اړتیا وړ خدمتونه برابر کړي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ د شهاب الدین سیمې اوسیدونکي محمد امیر مشال رادیو ته وویل
مخکې چې موږ ته دا کلینیک نو په حاله سوی موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. په 15,000 به موږ موټر نیو. بل اخره موږ به ورګون یا شرنه یا واڼه ته مریضان استول. بیا چې هر کله موږ ته دا کلینیک په حاله سوی موږ له دې کلینیک سره ډېر صحت پیدا کړ. ان شاء الله ټول مریضان ورجنه خوشاله وي. ټول قوم شهران ټول ورجنه خوشاله وي.
د روغتیايي زارو د پلي کوونکي مؤسسې ځای مشر ډاکټر عبدالوکیل احمدي وی تر په خو د دې ولایت د خلکو لپاره روغتیایي خدماتونو کې خواله راغلي خو دوی هڅه کوي دا خدماتونه ډیر کړي.
د پکتیکا په مختلف ولسوالیو کې ډیر صحی مراکز لرو سه 25 صحی زاله یا اف ایچ ایچ سه په لری ترینو نقطو کې موږ د دې فعالیت لرو او همدارنګه 15 موبایل ټیمونه لرو.
بلوري تزایی چارواکو هم په پکتیکا کې د یاد نړیوال بنسټ لخوا د صحی زاله پر جوړولو خوخي څرګنده کړه. خو وی ویل د دې ولایت لا هم ډیر سیمې د روغتیایي خدماتو به برخې دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالله جان حقمل ویل
نو مونږ د تاسو نه دا غوښتنه ده کوم ډونر تاسو ته په لاس درځي مونږ ته استثناءات باید راکړی شي. هم د وزارت لخوا نه هم د خیریه بنسټ لخوا نه هم همدارنګه هغه انجوګانې چې هغه خدمات صحی وړاندې کوي هغه باید ټول مونږ د پکتیکا خلک په استثناءاتو کې راولي.
د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د پکتیکا ولایت په 15 لرو اطرافي ولسوالیو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د ټیټولو او خلکو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو په خاطر صحی زاري فعالوي چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې یاد شوی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه په کې لوړه ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او دولسې بجې سوې مجید بابر د خبرونو لنډې اوروي.
د نومبر په سرورم هغه د قومي اسمبلی او سنټ غونډې کې د دواړو پارلماني ارګانونو په ویبپاڼه ورکل شوې چې د قومي اسمبلی غونډه به نن د مازدیګر 4 بجې او د سنټ غونډه به د ماښام 6 بجې پیلېږي. په سنټ کې بعد تر هغه ضد هغه بل په اړه بحث کیږي چې پکې به د پاکستان امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکړل شي چې هر یو کس د شک په بنیاد تر درې میاشتو پورې له ځان سره ساتلی شي. دا بل قومي اسمبلی منظور کړی او سنټ کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې سملې ته وړاندې شوې د ترهګرې ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې کدا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د درې میاشتو پورې لپاره په بند کې ساتلی شي چې د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشری حقوقو تروړي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تیر ورځ په سیمه کې د موبایل نتورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د سیمې موبایل نتورک د څلورو میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د هوا د ککړتیا بې ساري کچي چارواکي اړ کړي چې بیړني اقدامات وکړي. په دغو اقداماتو کې د پرایمري سکولونو تړل او د کور څخه د کار کولو امر شامل دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. د طالبانو د ادارې د یک شنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیې ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر په دوهمه د تهران پوهنتون بهر د زورونې په وړاندې د احتجاج په توګه د زیاتره جامو وستو نه پس د نیول شوې ځوانې جینۍ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ایراني چارواکو دا جینۍ پس له هغې د پوهنتون نه بهر ونیوله چې کله هغې د احتجاج په توګه ځان لوس کړو. نن د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ په میلبرن کې یو ورځنۍ کرکټ لوبه کېږي. پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او 203 منډې جوړې کړې.
تاسو مشال ریډیو ریو د دې غړي دوه نیمای ته راغلی. په دوه نیمای کې زستر لوی برخه مو د امریکا انتخاباتو ته ځانګړي کړی ده. په دې کې به دا ګورو چې دغه انتخابات د پاکستان لپاره سمانا لري او د دې ترڅنګ یوکرين چې پکې جګړه ده دا غو د لپاره سمانا لري. خوول به یو ریپورت ته ورسو. سبا یعنی د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشریزي ټاکنې کېږي. ملیونونه امریکایان وار د مخه په وختي رایې چون کې ګډون کړی دی. په وړاندوینه کې د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونالد ترامپ او د ډیموکراټانو د کاندید کمال هاریس ترمنځ نږدې او سخته سیالي ده. سفیر لاسترنکسي نور تفصیل راکوي.
د یک شمې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رائے کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغه ایالتونو ته پاتې دي چې دریزونه ثابت نه دي. په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او کمالا هاریس په همدغه ایالتونو کې خپل انتخاباتي علي ځلې سوشنده کړې وې. هاریس د یک شمې پر ورځ درې ټاکنیزې غونډې پلان کړې وې. ورځ یې له دیترویت پیل کړه او وروسته پونټیاک ته ځي. تر هغه وروسته میشیګان ته چې ډیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي. ډونالد ترامپ بیا د یک شمې پر ورځ پنسلوانیا، شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړې وې. دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوي یا الیکټرال کالج کې مهمه دي. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالاتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمه د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکیچ په څو لوریو کې د اسرائیل نښتي او بریدونه او له ایران سره د کړکیچ زیاتې دل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله یې د بایدن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ترامپ په خپل یوه ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د دې په میز پرتی وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او د خپل هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کامل هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې جواب کړي. هغه له افغانستان د وتلو په اړه د بایدن د پریکړې ننګه کړي او ویلي دي چې امریکا له افغانستان په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغه ترامپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دیپ خبرت ټولو کمزوري موافقه لاسلیک کړه.
د سفیر ستانکزی په ریپورت کې واوریدل چې سبا په امریکا کې انتخابات دي او اوس یو دوه ریپورت لرو چې هغه شنن کې په هغه باندې خبره کوي، یو د یوکرين په اړه دی او یو د پاکستان په اړه دی. ځینې شنن کې وایي چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو نتیجې د بل کوم بهرني هیواد په پرتله پر یوکرين ډیر اغیز کولای شي. د ولسمشر کاندیدان ډونلډ ترامپ او کاملا هاریس د یوکرين د ملاتړ په اړه دوه خورا مختلف دریځونه لري. دا به وکتل سي چې دوی د یوکرين په اړه خپل پالیسي څنګه عملي کوي. ځینې شنونکي بیا وایي چې پرته له دې چې د نومبر 15 انتخابات څوک وګټي، د امریکا راتلونکي ولسمشر به په یوکرين کې جګړې ته پای ته رسولو هڅه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه یو ریپورت جوړ کړی چې شاهین بونې رائے وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د نومبر په 15 ولسمشر ته رائے ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرين اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرين دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتي ملاتړ سره تړلې ده. د پخواني ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرين د روسیې د يرغل راهیسې یوکرين ته د 25 بلین ډالر مالی مرستو جمعنه کړې ده او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلین ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګس کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرين کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر په شان د یوکرين ملاتړ ته دوام ورکوي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ او د ډیموکرات ګوند نوماندہ کاملا هیرس د یوکرين د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هیرس ویلی دي چې هغه بعد د یوکرين سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکوي. کله چې د ډونلډ ترامپ نه د یوکرين سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړي چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرين لپاره د مرستو زیاتولو په ګواښ خبرو اترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په ګواښ باندې د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم خبرو ته رضا کی. یوکرينیان ویر لري چې پتا ده کې د سولې تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسی. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي، نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبی دا چې د زلنسکي حکومت د بایدن له انتظامی څخه ډیر خپه دی او ویلی دی چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډیرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یو مهمه خبره دا هم ده چې ترامپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ترامپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. پدې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرنی سیاست په اړه ډیر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریځ وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکې ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر 13 میاشت د آزاد اروپا رادیو ته ویلی وو چې کدا سوشي نو دا به د یوکرين لپاره ډیر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د سړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادۍ ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
دا د امریکا د ولسمشر انتخاباتو چې سبا کېدونکي دي په اړه باندې د دې الیکشن یا د دې انتخاباتو پر یوکرین څه اغیز ممکنه توګه باندې کېدلی سي، هم دغه بل اړخ ګورو چې د پاکستان لپاره د څه اړخ او څه اثر کولای سي. په کې د هغه واده راتلونکي ولسمشر انتخابات په سبا کې شي، په دې ټاکنو کې د دوو ولسمشر امیدوارانو ترمنځ به مقابله وي. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیال ولسمشر کاملا هارس کاندیدا ده. تر دا مهاله معلومه نه ده چې څوک به په دغه ټاکنو کې بریالي شي، خو دا چې د ټاکنو په نتیجه کې چې کوم ولسمشر وټاکل شي د پاکستان غرسان لپاره به څه تګلاره وي. د دې تفصیل زموږ همکار مجید بابر په ریپورت کې.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشر د ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته لنګ دی ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمن اداره به د سویلي آسیا په سیر سیمو کې به خپله تګلاره سړول پر مخ وړي او په دې سیمو به ساغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خود پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بده انده چې د ولسمشر دوه ټاکنو لپاره په انتخابي مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګول یو غو ټرمپ په دور کې لګیدلی چکل آغا یو اشاریہ دری ارب ڈالر و پاکستان تا چکم سیکیورٹی امداد ہو آغا اثار کرے ہو اور بیادا چھ پاکستان فوج افسران ہو چکا پا امریکہ کی چکم تربیت بکی دلو آغا ام بند کرے ہو. نو دا تاریخ شتا دے آیا دا با یو زلبیا کی گی دما پا خیال دا دے امکان دا سکی دے شی چھ ضروری نرے چھ بالکل لکا امداد وغیرہ امریکہ اس کو دیر تقریبا ختم دے امداد پاکستان تا نمیلے ہوئی گی او کسر لگ ڈیر امداد جی ہم نغب اگر طرف کنڈیشنالٹیز لگی لگا شرائط بڑھ سا زیادتی چکم کے ٹول کے لو شرط ممکنہ تو گویدا کی دیشی چ پاکستان کے چکم سیاسی کڑکیش دے چکم دا بشری حقوق و حالات دی دا وقت دے اگر خکول اثر کی دیشی دا اتڑ لیشی.
بالخود امریکہ پا پلازمینا واشنگٹن ڈی سی کی میشت خبریال انور اقبال وائی چی پا افغانستان کی دا امریکہ خکیلتیا پا رسمی رول دا دو درہ یوشتم میلادی کال لوتلو سرا پائی ترسی دلی، خو په هغه هیواد کې امنیتی وضعیت لا هم بے ثبات ده. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغیزې لري. اقبال په دې اند چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملي ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په نومبر نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره پر روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نکېږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دي چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلارې کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کې، بلخوا دا خبر هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي. خو که دا موضوع د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي، نو دا به د پینټاګون یا د سینټ کام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي، خو دا مهال په ولسي کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جهانگیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزي نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. کوده په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نکېږي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
او سم افغانستان څخه زو د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د دارلس افغانان په ګډون یو څه شپږ پېټه کسان په ایران کې اعدام شوی. دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي چې دروا کار لا پایل تروسه نه څلوېشت افغانان په ایران کې اعدام شوی دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندیشمن کړی دي. نور جزئیات د سفیر لاستانک سی په رپورت کې.
په ایران کې یو مېشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورورې دوونه مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغه ازادي راډیو ته ویل د خپل درې درش کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېری هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیا در مواد بود، نزدیک 4 سال و 7 ماه زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې څلور کاله او اوه میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم، قضایه قوې، عالی محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې را سره سته
انجام نداد. نامه سفارت پیش ما است.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نومې وانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې سا کال په ایران کې نه څلوېخت افغانان اعدام شوی دي. دا شمیره د تیر کال نږدې دوه چنده او د 2022 کال د اعدامونو درې برابر ده. لبلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته اونین ترین ماهی بود در
شهر تیره میاشت ده ایدامونو للحاظ پا تیر و شلو یا دیر شکلونو که تر طول خونده میاشت و ده اسلامی جمهوریت رژیم ده نریوال طولنی او درسانه پام جگلی تاره وله او پی ایران که دنه نه هغت سکوی چی ده خپل زان ده بخال پاره مهم بولی
ادامه بقای خودش مهمتره.
ده ایران ده بشری خونو ده سازمان ده شمیرو لمخی پا تولیز دول سکال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیر اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو
باوري سرچینه.
هر کال د نومبر دومه د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیت د خاتمه نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي. دا به د سال کې د چې د خبريالانو د حکومت د خوندیتوب اداره فریډم نتورک په خپل ریپورت کې وایي چې شش کال په پاکستان کې شپږ خبريالان وژل شوي دي. بلخو په پېښور کې ځینې خبريالان دوی ته د اورپیش خطرونو یادونه کوي او وایي چې په پاکستان کې بې پرې ژورنالیزم کول اسانه نه دي. خو د اطلاعاتو په چارو کې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر سیف بیا وایي چې حکومت په پام کې لري د خبريالانو د خوندیتوب په موخه یو قانونی طرح زر صوبای اسمبلی ته وړاندې کړی. تفصیل د اسما ګل پر رپورٹ کې.
فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپک خبريالان وجل شوي. فریډم نتورک چې د صحافیانو د خوندیتوب دوی ته د ورپی خستونزو د هواری او معلومات غونډولو لپاره کار کوي زیاتوي یو لس خبريالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور لمخې په قامي او صوبایي کچا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوی دی، خو مرکزی او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملی کړی نه دي، نو ځکه خبريالان ځان غیر محفوظه ګڼي. په خبر کې خبريال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل، پاکستان کې چې کله د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست ته ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجي خبريالان د عدم تحفظ کار دي.
هر څوک د صحافی نه دا غواړي چې صحافی د دې په حق کې لیکلو کې دی چې سوی به صحافی دی هغه ته ټیک وای. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلې کېږي د رښتیاو په نتیجه کې وژلې کېږي، نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړي شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافی نه خپي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغه نه خوښیږي نو هغه تاسو سره جنگ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. خو دې سره صحافت زما په خیال باندې ځینو کې فرق پرېوتی، ځینو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغه تکړه دي، هغه وایي چې نه موږ په دې خبرو باندې موږ تاسو نه کېږي، موږ بیا هم صحافت کوو.
سیرون کې وای پاکستان کې خبريالان ریاستي او غیر ریاستي ادارې زوروي، ګواخونه ورته کوي، نو ځکه دوی له دغه ویری خبرونه میډیا ته هم نه ورکوي. پاکستان کې خبريالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمیر پیښې مخې ته راغلي دي. د خبريالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبريالان وجل شوي او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبريالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې خبريالانو لا تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہواری ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپل ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روبنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناستي او هغه په خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ او ساتي. د میډیا د ادارو هم ذمہواري ده چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپل هم باید چې زیات خطرې ته غاړه کې نه دي.
فریډم نتورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبريالانو تحفظ لپاره قانون سازي کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړي وو، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره سګامونه اغستي، دا دغه پښتني په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف مشال ریډیو ته ویل،
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چې پاغه باندې کار روان دی، ډیر زر باغم دے سملې نه پاس شي، پاغه کې ډیر داسې اقدامات کی کم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کم چاغي ته د کار په دوران کې چې دینو په مخ کېږي، ان شاء الله داغي د پاره ډیر سو اقدامات کیږي، داغي د تربیت د پاره مو داغي د حفاظت د پاره هم.
فریډم نتورک د 2023 کال نه تر سخ کال اگست پورې خبر شوی راپور خی چې یو کال کې پاکستان کې د خبريالانو پر ضد د تشدد 55 پیښې رپورت شوی. په دې کې پسین صوبې کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 2 او 2 پیښې د بلوچستان نه رپورت شوی. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې نه خزینه خبريالې هم له سخت ستونزو سره مخ شوی. په دغه پیښو کې تختونی وجنا زورونی او په خبريالانو د دروغ مقدمه جوړول شامل دي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
او سم د خبرونه ورستی رپورت راځو د بلوچستان پښتون مشت سیمه بوستان ځوان کارګر محمد اشرف پیرا ګلایډر یا وړوکی جهاز جوړ کړی دی. محمد اشرف په دریم ټولګي کې سکول پرې شو او بیا د مستری یا میکانیک کار زده کړی وو. نو مړی وايي په درې کلونو کې د دې جوګه سوچ پر خپل هڅو د پیرا ګلایډینګ لپاره یو وړوکی جهاز جوړ کړی. په کوټه کې د مشالې خبريال ایوب ترین د محمد اشرف سرمارکه کړی او په لومړی کې ورزخ پښتلی چې دغه خیال ورته څنګه راغلی. په جواب کې محمد اشرفای
ز کښنۍ و زما دا سوچ چې زب یو جاز جوړوم مطلب ماته د التلو ډیر خوند راکوي چې مطلب د هلیکاپټران جازونه به مجلې دل نه لیو دا د ارمی او دغه تیری جنو ماته ډیر خوند راکوي چې زب دا شی جوړوم. نو بس بیا په لګیاوم تقریبا د دریم سچ ما سکول پریشو بیا زولاړم خپل شاګردی می وکه دا غباد بیا خپل دکان دی اوس دا ټیم د خراد. نو پر دې باندې ما تقریبا درې کال کار وکي نو ما دا د ګلایډر جاز جوړ
تا وای چې ما پر دې باندې درې کال کار کړی دی. نو هر ورځ د کار کوي یا څنګه درې کال خو ډیر لوی وخت دی یا کله به خراب سو کله څنګه
دا شی کې وو چې کله به خراب سو کله به سم سو اغم کې پکښې وو. اصل وجه دا و چې زما دکانداري وو بس هغه د کور یو د سیستم وو مطلب زبط لمه زما یو د جمعې ورځ چې وچټي وو په هغه کې ما نیمه ورځ چې واغه ما پر د باندې کار کوي ګلایډر جاز باندې بیا به داغه باید د ملګر سره ما پښینو وتم سات کوي خاطه په چکر اکثرا چې ما د باندې د جمعې په ورځ کور ته کار کوي.
پر دې باندې څو خرڅ راغلی دی او کم کم سامان ته پکې استعمال کړی؟
پر دې باندې خرڅ تقریبا 15-14 لک روپی راغلی دی. په دې کې سامان چې کم ما استعمال کړی دی هغه ګرد د پاکستان خپل وسپنه ده. دا اصل کې چې جوړیږي دا د بار سره دی دا د المونیم یا ډیر ګران دی. نو ما پاکستانی لوه مطلب زموږ خپل د ملک د کراچی او د لاهور لوه د مطلب سټیل دی لوه د دامه کې استعمال کړی دی. دویمه خبر دا ده د دې خپل انجن چې دی اغه پایپ ای 2912 انجن راځي چې اغه ډیر ګران دی مطلب د لې مشر په ډیر دا تکلیف ملایوي چې د بارس چیرې غواړي نو پراغه ټیکسون هم ډیر راځي. نو ما دا سوچو کوي چې بای د 912 انجن چې کم ده دا تقریبا د دې قیمت د استعمالي انجن قیمت 25 لک روپی دی. نو ما دا سوچو کی چې دا غ پرزه خراب شي دا غ یو پرزه تقریبا کښنی سی کښنی پرزه په 2 لک په 3 لک په 2.5 لک روپی. نو بیا زرا ولاړ سم ما د پاکستانی خپل کمپنۍ د کلټس گاډي هغه کې دوی انجن استعمالیږي یو 3 سلندر 1000 سی دی و 4 سلندر. نو ما 3 سلندر انجن په کې ولګول چې هغه 1000 سی دی. نو دې ته ما خپل د ګیربکس او پنکا د لګولې دي ما چې دا کم جاز جوړ کړی دی د دې هر پرزه د لپاره په خپل ملک ملایويش
دا خو لکه څنګه چې تا ویل چې تاسو شوق د نور ځوانانو هم دا شوق کېدای سي تاسو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تاسو ته یو لایسنس درکې د دې یا د دې کار لپاره سیسره کومک وکي چې مطلب دغه شی د کښنې اجازه ګلایډر چې موږ ورته وایي دا تر نور خلکو پورې هم ورسیږي کڅنګ
زما د ګورنمنت صدا مطالبه ده چې مطلب ما ته لایسنس راکې. کوشش می ده چې مطلب د ملک لپاره یو تر دې زورور شی جوړ کوم ځکه چې دا زموږ اول وار دی مطلب اوس موږ په سمچ کې دای دا سوچ اوس ما پر دې درې کال زای کل شاید اوس کتاب بل نه وي زه په 15 میاشت کې جوړ
تخه الو زه نو اول وار د کله د دې د الو زولو ټرای وکړه یعنی کله د دا او ازمو اول وار چې تا الو زو نو هغه وخت ستا احساسات سو زکه چې دا خو لسی دلته پیرا شوټ یا بل شی په دې کې نسته څه طریقې کار
اصل دی دا چې کله موږ جوړوي نو خدغه ټیم سره موږ دا سوچو چې د سرار څه تړلې لغه ته موږ غاړه یې شو. نو دا چې کوم دغه دی دا د ګلایډر جازونه چې دی دا صرف په پاکستان کې د قاضي برادرانو سره ست چې دا غو پلار او نیکګانو جوړ کړی دی. نو بیا دی پس کردو کې چلول بیا زه دوریه ورلم په پاغه کې چکرونه ول مطلب ما ته د غزای سم سپورټ شو په دې ملا سوچ مطلب ما چکرونه کې ول اول وار مې و دی ډیر زل وړ وخه زولم کتل مې بیا چې د غزای رالو بس بیا ما د خپل پورته
او مې دا ویل چې دا څومره لوړیږي او څومره ګنټې یا څومره ساته دا سفر کول سي دا انجن چې څو پټرول غواړي پټرول عام پټرول ورچوي کڅن
دا چې دی په دې کې عام پټرول هم لویږي اوس مشپلال آیټین پټرول به کې چول دي ځکه چې ما اوله تجربه و ایرانی پټرول کې اکثره ټیم دا سي چې انجن بندي سي مطلب یې لکه دکی او دویمه خبر دی د پټرول ټانکی چې دا هغه څلر وشلټر دا سي مستقبل مطلب مرجیوه ګنټه نه دی چلولي ځکه د دې به بعد کې بیا ماته ریزلټ معلومیږي په دې کې اوس مطلب دوی غړی دی هغه ما سره نست هغه به زه د بار سره غواړم چې دای مطلب لوړ خیز ماته هیڅ راشي چې د څوک در لوړ روان او بل بیا سپیډ راشي په واکه چې څوک در سپیډ روانم دا یو څه شیان کې کم دی مطلب دی د داسې دی چې اوس خرچای په لال ماته نه معلومیږي خودی ډیر کم خرڅ شي
نو دغه کارنامه چې تا وکړه د میډیم درته روانه د خلګم درته روان دي د علاقې خلګم درته روان دي ستا خپل احساسات څه دي
بس ما احساسات دي چې ما کم مهنت کړی و تر هغه الله پاک ورسولم د علاقې والا هم ډیر خوشاله دي کلی والا هم خوشاله دي بیا دا د شی و چې زموږ علاقې مطلب داسې شی نه ولیدلې نو زما کوشش دا دی چې دا زدلې ډیر کم علاقې وویني او خلکو ته چکرونه کې ورکو خپل د صوبې او د ملک خدمت وکړو
اشرف خان ډیر مننه بلوار چې موږ راسو نو یقینا ته مشتم په دا حساب د کښنی جاس چکر راکای کڅن
ان شاء الله ان شاء الله خدای کول چکر به کی او به ګرځېږو بالکل ان شاء الله روح مر درته تابع
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ